درنو دوستانو ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په داسې حال کې چې ویل کېږي نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو د تماس د ډلو ترمنځ خایي خبرې اترې بیرته پیل شي. طالبانو په دې خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړی دی. د مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ناټو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ. د دهراود ولسوالۍ په جګړه کې یو لوړپوړی ځایي چارواکی ټپي شوی او روسیا وایي که د نګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به له یریوان سره اړینه مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ څیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوه پیاوړې وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړې دي.
نن شزی په امنیتی لیکو، مدنی ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنری برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تلپاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې شزی د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان ښځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې دغه ورځ لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي دي. د وزارت ویان طارق آریان وایي د ده په ټکو یرغلیزو بریدونو کې له 610 ولسي وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات 50 روزه این گروه
طالبان و 500 ورزو که نگده 2000 یرغلیز بریدونه کردی. دیده بریدونو لکبل اتصاب دریش پیت ملکیان و جل او تپیان شویدی. دغو 500 ورزو که سبانده 2000 طالب ترهگر هم و جل او تپیان شویدی.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره توده شوی، خو د تودېدو پړی دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. طالبانو څو ځله ویلي چې د دوی اوسنۍ جګړې د حکومتي ځواکونو عملیاتو ته غبرګوندی، خو حکومت بیا وایي چې دوی دفاعي حالت کې دي. په اورزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوی دی. د ولی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ کې شوې او ښاغلی کمین په پښه په مرمۍ لګېدلی.
د ملي امنیت مرستیال همداسې په ډزو کې یو ډز کې زخمي شوی دی چې دغه وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی، ځکه چې جوړ دی.
د راپورونو له مخې دهراود له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر ګرځېدلی. د والي ویان احمد شاه ساحل پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې سیمې ته اضافي ځواکونه رسېدلي او وسلوال طالبان د ولسوالۍ له بازار او شاوخوا سیمو په شا شوي دي. روسیا وایي که د نګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې کړې او له دواړو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوالی د ارمنستان پولې ته نږدې شوی، په داسې حال کې چې ترکیه له آذربایجانه ملاتړ کوي. ارمنستان او آذربایجان یوه ورځ مخکې هوکړه وکړه چې د ملکیانو د هدف ګرځولو مخه باید ونیسي او نور بیړني ګامونه هم پورته کړي، خو تازه راپورونه دا وایي چې نن هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباخ شاوخوا سیمو کې بریدونه شوي. دغه جګړه د سپتمبر په 18 ونښته او تر اوسه درې ځله اعلان شوی اوربان هم مات شوی دی. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغې راټولېدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو له مخې د عدلي تعقیب د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. الماتا کې چارواکو په یو بېساري اقدام کې د دغې میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې 2 ځله فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه، خو چارواکو اجازه نه وه ورکړې. د دغه هیواد د قانون له مخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازې وروسته ترسره شي. په منځنی آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق څخه سرغړونه ده. په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغه زلزلې د ترکیې په اجاس واهلو او د یونان په ساموس ټاپو کې لږ تر لږه 26 کسان ووژل او له 300 ډېر ژوبل کړل. د زلزلې له کبله یو شمېر ودانۍ نړېدلې او هلته وړه سونامي هم رامنځته شوې. زلزلې تر ډېره د ترکیې ازمیر ښار ځپلی دی چې د دغه هیواد درېیمه درجه لوی ښار دی او شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس نږدې 1,00,000 مثبت پیښې ثبت شوې. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. اسدالله لودین در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د په ټپه ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړیتوب کوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې په دوه کې د دواړو خواوو ترمنځ سره واندي خبرې اترې واقعا بنبست رسیدلې دي او څنګه دا خبرې مخکې تلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا له پوخاني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو. د کندهار له والي سره په کندهار کې په ځانګړې توګه د کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب ولسوالۍ کې په امنیتي وضعیت غږېدلې یو.
ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولي کوټ خواته او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
یو شمېر نور ریپورټونه به هم ولرو. نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کلو بانډو کې جګړې، د سهولتونو نشتوالی او همدارنګه وچکالۍ د دې سبب شوي دي چې په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شي. پر موضوع یو تفصیلي ریپورت لرو. حقیقت سره ونیس پروګرام او تاند څنګهم په دې یو سات کې خبري. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبر سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا چټکولو لپاره قطر، جرمني، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړیتوب کوي. دې سرچینې دا هم ویلي و چې ټاکل شوې نن د طالبانو او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم که څه هم په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې پیلېږي او کنه څه نه دي ویلي، خو رسنیو ته په یو استولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړی. د نعیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو تر څنګ که اړتیا احساس شي، کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکولی شي. ښاغلي نعیم ټینګار کړی چې تصمیم خپله د بین الافغاني مذاکراتو د پلاو صلاحیت دی. د افغان دولت د مرکچي پلاوي وی بلې غړي حبیبي سرابي بیا ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې نه دي درېدلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجي انوري هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې د دواړو خواوو د رهبرۍ غړو او تماس ډلو ترمنځ غونډې شوې دي. اغلی انوري ویل د افغان دولت د سولې د مرکزی هیئت څو تنه غړي د اداري او ضروري چارو لپاره کابل ته ستانه شوي، خو خبري درېدلې نه دي.
د دوی د نشتون په جریان کې د دواړو تیمونو د رهبری مجلسونه او همداراز د تماس د لې مجلسونه دایر شوي دي. ډیر مشخص پرمختګ پکې نشته. په دې مجلسونو کې د بیانولو یو نوی شیوه باندې بحث وشو تر څو یو نتیجې ته ورسیږي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ وروسته له هغې په دوحه کې خبرې ځنډنې شوې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرزالعمل د جوړېدو په برخه کې یو شمیر اختلافي موارد سره مخ شول. د سولې د شورا له پخواني مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې په تیر خبرونه کې وغږېدو چې په دوحه کې رښتیا د سولې خبرې له کومو خنډونو سره مخ دي. وایا دغه خبرې په ټپه ولاړه خبرې بل کېدلی شي.
دا فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوسه نه سي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته موږ ضرورت لرو. ان الله مع الصابرین. دا چې په الحاله په ظاهره باندې بنبست وتویل کېږي او زه ورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم. کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هېواد دی لکه قطر د اسانچاري رول ادا کړي او طرفینو سره ملاقاتونه تیز کړي، یو نقطې ته ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي. او لدینا هم ای خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کننده رول په غاړه باندې ولري، باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دواړو لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر رسنیو کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پورې چې کوم واضحه پرمختګ ونه کی د مسایلو په اړه به رسنیو ته ډیر څه نه وایي. خی دی سولې د خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خو هغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر رسنیو کې چې دا موضوع اختلافي ده، دا آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې دی ونیسي چې لږ تر لږه دوی په کړنلاره باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوي؟
موږ باید د افغانستان د تاریخ نه زده کړو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. فی الحال اختلاف په همدې کې ده، مشکل په دې کې ده چې هر ډله کوشش کوي چې هغه ځان برلاسی وساتي او د افغانستان راتلونکی واکمني د دوی په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده دي. موږ د بوند 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه معاهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکراتو کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسي چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسي. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
مجاهد صاحب، د حکومتي چارواکو خبرې چې سړی اوري لاغې نه په واضح توګه دا انتباه څرګندېږي او داسې ښیي دوی چې ګوندې طالبان د واک یو ډول شراکت ته چې د هر ډول سولې په پایله کې به رامنځته کېږي چمتو نه ښکاري. د بېلابېلو دولتي چارواکو څرګندونې که سړی وارزوي لاغې داسې ښکاري چې دوی په دې ګمان دي چې ګوندې وسلوال طالبان د واک انحصار غواړي او د سولې خبرې د یو فرصت په توګه کاروي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یې؟
او طالبان خو په وروار باندې ویلي دي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې راتلونکی سیاسي نظام په انحصار کې وساتو او د انصار کوشش وکوه هغه د انصار ناکامه تجربه چې د اسلامي امارت په چوکات کې رامنځته شوی ول دی په واروار باندې وای چې هغه تجربه دوباره نه تکرارو وخت چې دی په واروار همدغه خبره کوي چې انصار د قدرت نه غواړو نو بنا ان ټول سیاسي جهاتونه په ډیر حوصله باندې او په ډیر اخلاص باندې د مذاکراتو په میز باندې مسائل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکات کې دینی مطرح کړي او د افغانستان اولیا منافیو ته وګوري اسلامي منافیو ته وګوري کولای شي چې په یو مهم پیشرفت باندې د برلاسه شي.
دوستانو د افغانستان د سولې د عالي شورا پوخانه مرستیال عبدالحکیم مجاهد چې په دوحه کې د سولې په روانو خبرو اترو او په دې برخه کې پرشتو ننګونو یې خپل نظر څرګنداوه. زموږ کله ازادي راډیو نه وري
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې له هڅو سره په تړلو موضوعاتو کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بولی. خطر پردیس له کابل نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یوناما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یوناما په خپل اعلامیه کې د جګړو لښکېلو خوا وغواړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلامیه کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سوله ټینګه شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړې وسیله ده. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري ښځې دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تېره د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعاله همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخته اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د ښځو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې نه شي.
اندیکنی ټولې پر ځای دي. کله چې تاسو په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسو به په یقین سره چې د وی عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تیره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د وخت ویشلو شاهدان ووسی.
بلخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان ښځو د 200 سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. افغان حکومت رسمن د بیا اسناد او موټرو د ثبت بهیر پیل کړی. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې بهیر په پرانیسته کې ویل چې د دې پروسې د پایل هدف د بی اسنادو موټرو قانوني کول دي چې د پوینا په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په نامنیو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتي وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام سي.
ما امروز مسلې بسیار مهم راځي.
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه وه. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی به په ابزاري توګه او آن د هیواد د امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد د امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او څښتنې نه درلود.
هغه کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نبودن و به نام کسی هم نبودن.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې له ټاکل سویو دوه میاشتو وروسته به هیڅ ډول وسایطو ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي، همدارنګه فعالیت به هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغه ناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 3600 ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. ښاغلی سلیزاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوي چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به پکې اجرا سي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایطو د اسنادو تای مراحل پروسه به په 2 ورځو کې او په 5 پړاوونو کې چې د فورم بشپړول، د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول، په امنیتي ادارو کې د تای مراحل، په ګمرکونو کې د تخنیکی چک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي ترسره سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایطو ته به 50% له 2000 تر 2011 مډل ته به 50% تخفیف او له 2011 تر 2020 مډل وسایطو ته به 15% تخفیف ورکړل سي. خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغې طرحې سره مخالفه ده. د دغې اتحادیې رئیس نظام الدین وهرابي ازادي راډیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار بده ګمرکاتو قانوني پروسه ګډوډه کړي. سوداګر به مایوس شي په تمه وي چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته یې عرضه کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه دې په جدي توګه ونیول سي او په دې اړه دې په سرحداتو کې امنیتي ځواکونه مرسته وغوښتل سي. د بی اسنادو وسایطو د ثبت او تای مراحلو پروسه په داسې حال کې پیل شو چې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو له زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت اخیستی او ټینګار یې کړی چې بی اسنادو وسایط به قانوني کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واوري او ځان خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې دواړو کاندیدانو پرون په دریو ایالتونو کې غونډې وکړې. دا درې ایالتونه د امریکا د نومبر د 3 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر پایلو زیات اغېز لرلی شي. اسمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ او سیالی د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون جمعه په درو ایالتونو کې انتخاباتي کمپاینونه وکړل. دا درې ایالتونه چې د امریکا د لویدیز په منځنۍ برخه کې دي احتمالا د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ په ګټلو کې کلیدي رول لري. ټرمپ په میشیګان او ویسکنسن ایالتونو کې غونډې وکړې. د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې په دغو دوو ایالتونو کې انتخابات ګټلي وو، خو اوس په نظر پوښتنو کې شاته ښکاري. د وروسته په مینیسوټا ایالت کې د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې غونډه وکړه. دا هغه ایالت دی چې په تیرو انتخاباتو کې په لږ توپیر انتخابات بایللي وو. بایدن په ایوا ایالت کې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. په ایوا کې نظر پوښتنې شي چې د دواړو د پلویانو شمیر سره نږدې دی. دوی نورې غونډې په مینیسوټا او همداراز ویسکنسن ایالتونو کې وکړې. دا درې ایالتونه د کرونا وایرس سخت ځپلي او هم د کرونا وبا او اقتصادي ستونزې د نومبر د درېمې نېټې د انتخاباتو لپاره په دغو ایالتونو کې مطرح موضوعات دي. ترامپ د کرونا وبا اهمیت کم شي او د دې پر ځای په درملنې او واکسین تمرکز لري. دی د اقتصاد د بیا غوړېدو هڅه هم کوي، خو جو بایدن بیا د کرونا ویروس مسئله راپورته کوي چې په امریکا کې تر اوسه 2,500 تنه مړه کړي دي. ده په ایوا کې وویل چې د ډونالډ ترامپ خلاف به کرونا ته تسلیم نشي. د ولسمشر ترامپ په انتخاباتي غونډو کې خلک ډیر وي او اکثره ماسک نه کاروي، خو بایدن هڅه کوي چې په غونډو کې لږ خلک وي او ماسک استعمال کړي. نظر پوښتنې ښیي چې بایدن تر ترامپ لږ تر لږه په سلو کې 8 وړاندې دی.
د اکتوبر 1 د خارونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نامنویو اقتصادي ستونزو او همدارنګه په لرې پرتو سیمو کې د ژوند، تعلیم او روغتیا د اسانتیاو نشتوالي ګڼ خلک مجبور کړي دي چې خارونو ته مخه کړي او په وړو خارونو کې د میلیونونو خلکو ځای پر ځای کېدو پر خاري ژوند فشار زیات کړی دی. رحمت الله افغان پر موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
نوم احمد دی، زه شپه کاره کېږي د اګام نه راغلی یم. بچې د خوندیتوب دپاره راغلو دلته او باید خپل ژوند دلته ښه تېرو، او اوس دې ښار ته راغلی یم. په دې ښار کې چې دی اوس خپل ژوند مې اوس ښه دی، شکر دی.
نوم فرید دی، کورسونه پیل کړي دي. په یو انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم. د هغه څه دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نشته دی، د دې اسانتیاوې موږ ته نه دي برابرې شوي.
نوم می سبحان الله ده. په کلی کې خو خاص کاروبار نشته. د ذکرې نه خار ته همدې دپاره راغلی یو چې کاروبار وکړو، روز مزدوري وکړو تر څو خپلې کورنۍ ته یو څه نفقه پیدا کړو او خپلو بچو سره آرام په فضا کې وخورو.
د دوی په څیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بېلابېلو دلایلو یې خپل کورونه او کلي پرې ایښي دي او لویو ښارونو ته یې مخه کړې. دلیل یې ښکاره دی، د نامنیو د لمنې خپرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې ورځ تر بلې ښارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي. د افغانستان ښارونه چې لا پخوا یې د ساحو له کموالي، د پاکو اوبو کمښت، نامنظم کانالیزیشن، د خلکو او موټرو زیاتوالی، د منظم ښاري ترانسپورټي سیستم د نشتون په ګډون لا بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو. اوس له ولایتونو، ولسوالیو او لرو پرتو کلیو او سیمو د خلکو ورتګ دغه ستونزې څو چنده نورې هم زیاتې کړې. د ښار جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان 80% ښارونه بې نقشې او غیر پلاني دي.
ټوله کې ښاري ساحو کې، یعنی موږ په دوه کټګورۍ باندې کدا وویشو، 80% د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي. هلته یعنی خود سره کورونه جوړ شوي دي او یوه دوه هلته زیست دي، او 10% د رسمي سیمې دي. هلته د پخوانه البته د یو نقشې په اساس باندې راغلي.
د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دغه هیواد اوسنی نفوس شاوخوا 3.5 میلیونه ښودلی چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 24% په ښارونو کې ژوند کوي. له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت، د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګرېوان دي. د اکتوبر 1 د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول سوې. حکومتونه، سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي. کابل، جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او واړه ښارګوټي جوړ شوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق وایي چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ شوي، نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي.
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار په شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه، یو هم د کوم د ښار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر. په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو، هغه د هغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیاو په تناسب باندې بعضې انکشافات منځته راغلي وو. خو په ډېرې خواشینۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت په تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه.
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ، له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي، په صنعت، سوداګري او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تېرېدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیوي خوا د ښاري پراختیا او نفوذ ډېروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرومرو ګټه واخیستل سي، څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدو. څلور نیمه بجو ته یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسدالله لودین نه اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړې وسیله ده. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي او شاوخوا 600 نور بیا ټپیان دي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. په اورزګان کې د ملي امنیت ریاست مرستیال غلام قادر کمین له طالبانو سره جګړه کې ټپي شوی دی. د والی ویان وایي چې د ښاغلي کمین روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ نه دی. روسیا وایي که د نګورنو قرهباغ پر سر د ارمنستان او ازربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقونو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغې راټولېدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو له مخې د عدلي تعقیب د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. او په ترکیه او یونان کې له زورور زلزلې وروسته د ژغورنې ټیمونه په عملیاتو بوخت دي. دغه زلزلې له امله تر اوسه 26 تنه وژل شوي او 300 ډېر زیات ټپیان دي.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او همدارنګه ځوانې څنګه وبخې تاندې څنګه، خو تر هغه مخکې دیوا نادر له څو سپورتي خبرونو سره.
د کرکټ اکاډمیو ترمنځ د سیالیو پایلو به نن د کاروان او ملي اکاډمیو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې لخوا په کابل کې د اتو ثبت شویو اکاډمیو ترمنځ دغه سیالۍ لس ورځې وړاندې پیل شوې وې چې اتو اکاډمیو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ پراختیایي څانګې ارشد کارکوونکی شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هغو تنکیو ځوانانو چې عمرونه یې له 16 کلونو څخه کم دي د ښو استعدادونو د پیژندنې په هدف جوړې شوې. د هرات ولایت جوجستو لوبډله وټاکل شوه. د هرات بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاءالحق نن ازادي راډیو ته ویلي د جوجستو فدراسیون د یفل شپېته لوبغاړو په ګډون لوبي چې په بیلابیلو سنی او وزني کټګوریو کې وي د نیو وازا او فول کناکت برخو کې پیل کړي دي. د ښاغلي ضیا په خبره د دې لوبو ترسره کېدو مخه د دې ډلې لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل وو. ښاغلي ضیا وایي فنی کمیټې 12 لوبغاړي چې تر نورو امتیازونه ډېر وو د رات ولایت د منتخب لوبډلې په توګه انتخاب کړل چې تمرینونه به یې راتلونکي اونۍ پیل شي. ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن ډیلی کاپیټان او ممبئی انډیانس وروسته له غرمې په 2:30 بجو او رویال چیلنجرز بنګلور او سنرایزر حیدرآباد د افغانستان پر وخت 6:30 بجو د یو بل پر وړاندې ولوبېږي. پرون د جمعې په ورځ د پنجاب کینګز او راجستان لوبډلې لوبېدلې دي. په پیل کې کینګز پنجاب توپوهنه وکړه او په شلو اورونو کې د سلورو لوبغاړو په زیدو مقابل ټیم ته 168 ټارګټ وټاکو. د راجستان رایز کرکټ کلب دل په خپل ولو ساورنو کې د دریو لوبغاړو په زیدو ټاکل شوی هدف ته ورسیده او لوبه وګټله. اوس مهال د ممبئی انډیانس کرکټ کلب دل د 16 امتیازاتو په درلودلو سره په لومړي سر کې، د رویال چیلنجرز بنګلور او ډیلی کیپیټل د 14 امتیازاتو په درلودلو سره دوهم او دریم، او کینګز پنجاب او راجستان رایز کلب دل په ترتیب سره په څلورم او پنځم ځای کې دي. د هند کرکټ غوره لیګ د سپتمبر په 19 په عربي متحده اماراتو کې پیل شو او په پام کې ده چې د نومبر 13 به دوام وکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1395 کال د هود په 12 نیټه د ګډ حیات